شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. دا نیم ساعت خبرونه زحمت شیبر د امان امیرزی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. دا خبرونه چې په منځنۍ څپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپریږي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. په دې خبري مجله کې مو وړاندې په کابل کې د یو شمېر کسانو د اعدام د حکم د اجرا له وخته خبرو او دا به هم واوري چې د ولسمشر له فرمان سره سم د کابل په پولیسو کې اصلاحات پیل شول. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له جانقه علي کوزي ناورو.
افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي سبا به د پغمان د پیښې 15 تنه محکومان اعدام شي. د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل بانک په قضیه کې د تورنو 19 کسانو له ډلې څخه دوی نیول شوي دي او د پاکستاني طالبانو مشر ملا فضل الله له تحریکي طالبان د هغه ادارت کړی دی چې وایي اسلامي خلافت سره دوی مرسته کوي. خبرونه واورې. لمړی د افغانستان مربوط خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي سبا به هغه 15 تنه اعدام شي چې په پغمان ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ پر ښځینه غړو جنسي تېری کړی دی. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي نن خبریالانو ته دا خبره تایید کړه، خو یې نه ویل چې دا کسان به څنګه او د کابل په کوم ځای کې اعدام شي. هغه کسان چې د پغمان په پیښه کې لاس درلود د هغو راپورونو له مخې چې موږ اورېدلي دي سبا به ورباندې د اعدام حکم تطبیق شي. دقیق جزئیات نه لرو چې څه وخت او پر څو بجو. د پغمان د پیښې 15 تنو عاملانو ته د استیناف محکمې د اعدام سزا تایید کړې وه او وروسته پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د کار په وروستۍ ورځو کې د محکمې حکم ترشیح کړی و. له بلې خوا ځینې افغان چارواکي ویلي د کسانو سره سبا ممکن د حبیب استالف په نامه د سړي تښتونکو د ډلې مشر چې امنیتي ځواکونه نیولی وه هم اعدام شي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د پغمان ولسوالۍ د وروستۍ پیښې پر عاملانو د اعدام د حکم عملي کېدل په دې هېواد کې د بشري حقونو د تامین په برخه کې ګټور وبلل، خو د دې کمیسیون ویاند رفیع الله بایدار ازادي راډیو ته وویل د یادو کسانو په محاکمه کې له صورت څخه کار اخیستل شوی. ښاغلی بایدار زیاته کړه که د مجرمانو اعدام د قانون پر اساس وي د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ملاتړ کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل بانک په قضیه کې د تورنو 19 کسانو له ډلې دوه تنه نیول شوي دي. د دې وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل د نورو تورنو کسانو د نیولو هلې ځلې روانې دي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني احمدزی د لوړې د مراسمو پر مهال ویلي و چې د کابل بانک قضیه به د شپږو اونیو په موده کې حل او غلا شویو پیسې به بېرته اعاده کړي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه د ثبت شویو شکایتونو د څېړنو نتیجه به د چهارشنبې یا پنجشنبې په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ولیږي. د دې کمیسیون ویان نادر محسینی نن ازادي راډیو ته وویل دا شکایتونه د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د نتیجو له ابتدایي اعلان وروسته له دوی سره ثبت شوي وو. ښاغلي محسینی وویل لا هم د ولایتي شوراګانو په انتخاباتو پورې د اړوندو شکایتونو څېړل دوام لري. د ونه ویل چې دوی ته په مجموعي ډول په دې اړه څه شمېر شکایتونه ورسېدلي. د ولایتي شوراګانو انتخابات د افغانستان د جمهوري ریاست د لومړي پړاو انتخاباتو یو ځای د حمل په شپاړسمه ترسره شوي و، خو د جمهوري ریاست د انتخاباتو د دوهم پړاو د جنجالونو له امله د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د نتیجو اعلان وځنډېده. او د هرات د مرکزی زندان د زندانیانو یو شمېر خپلوانو نن د دې ولایت د والي د دفتر مخې ته اعتراض وکړ او د زندانیانو د دوسیې د ژر څېړلو غوښتنه یې وکړه. دوی د دې ولایت د عدلي او قضایي ادارو مشران په پراخ اداري فساد تورن کړل. د هرات والي سید فضل الله وحیدي ازادي راډیو سره خبرو کې ویل ټاکل شوی چې د دې زندانیانو د دوسیو د څېړلو لپاره د جمهور رئیس احمدزی لخوا یو هیئت هرات ته سفر وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د هرات د مرکزی زندان یو شمېر زندانیانو د تېرې یوې اونۍ راهیسې د دوی د دوسیو د نه څېړل کېدو له امله د نه خوړو اعتصاب پیل کړی دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستاني طالبانو مشر ملا فضل الله د خپل یو ویان له هغو خبرو څخه ځان لري ساتي چې وایي تحریک طالبان پاکستان خپلو وسلوالو ته امر کړی چې د اسلامي خلافت د جوړولو په مقصد دی د اسلامي دولت له ډلې سره مرسته وکړي. ملا فضل الله په یو بیان کې د تحریک طالبان پاکستان د ویان شاهد الله شاهد خبرې چې د یک شنبې په ورځ په خبري رسنیو کې خپرې شوې رد کړې دي. شاهد په داسې حال کې دا اعلان کړی چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری سپتمبر میاشت کې د طالبانو پخوانی قومندان عاصم عمر په جنوبي اسیا کې د القاعده شبکې د امیر په توګه اعلان کړ. څوړونکي د اسلامي دولت وسوال غواړي پاکستان ته لار پیدا کړي، خو د پاکستاني طالبانو مشران د اسلامي دولت په اړه له احتیاط نه کار اخلي او دا ځکه چې دا ډله زیاتې هیلې لري او له جنوبي اسیا سره یې زیات تړاو نشته. تر اوسه د اسلامي دولت له ډلې سره د القاعده شبکې او طالب قومندانانو د تړاو کوم ستر شواهد نه دي په ډاګه شوي. د پاکستان په شمال لویدیځ کې په یوې قلا باندې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې لږ تر لږه 15 تنه مشکوک وسلوال وژل شوي. امنیتي چارواکي وایي دا حمله نن د جنوبي وزیرستان په شوال سیمه کې شوې. په همدې سیمه کې په ورته حمله کې د یکشنبې او دوشنبې په ورځو شاوخوا لس تنه وسلوال وژل شوي وو. پاکستانی او هندی عسکرو د کشمیر په لنجمنه سیمه کې یو پر بل د ټوپکو او توپونو ډزو ته دوام ورکړی او په جګړو کې تر اوسه 9 تنه ملکیان وژل شوي. راپورونه وایي عسکرو تیره شپه یو پر بل ډزې وکړې چې له امله یو پاکستانی مړ او په دواړو خواو کې نور 22 کسان ټپیان شوي. د دوشنبه د ورځې نښتو کې 9 تنه ملکیان ټپیان شوي وو او پولې ته له نږدې سیمو څخه په زرګونو اوسېدونکي خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوي. دواړو خواو یو بل د جګړې په پیل تورن کړي دي. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې کارپوهان نن په تهران کې د ایران د اټومي پروګرام د پاتې مسلو په اړه خبرې کوي. د نړیوالې اټومي څارنې موسسې مرستیال رئیس تیروار جوران ته او ملګری هیئت په داسې حال کې تهران ته تللي چې دا موسسه غواړي معلومه کړي چې د ایران اټومي پروګرام د پوځي مقصدونو لپاره دی او که څنګه. ایران د اګست په 15مه ونشو کړی چې د نړیوالې اټومي څارنې موسسې لخوا غوښتل شوي اسناد برابر کړي. د ترکیه په یو شمېر ښارونو کې اعتراض کوونکو د حکومت پر ضد مظاهرې وکړې او وایي حکومت د سوریې په سرحدي ښار کوباني کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد جدي عمل نه کوي. دا اعتراضونه په داسې حال کې کېږي چې د اسلامي دولت وسلوالو د کوباني ښار په ختیځو برخو کې ځینې ستراتیژیکي سیمې نیولې. خبري رسنۍ وایي اعتراضونه د استانبول او ختیځو ښارونو په ګډون په کوردمیشتو ښارونو دیار باخر او ماردین کې هغه مهال وشول چې د کوردستان کارګر ګوند له خلکو وغوښتل چې لارو کوڅو ته دې ووځي. د اروپایي اتحادیې په هېوادونو کې هم د اعتراضونو راپورونه خپاره شوي او خلک له نړیوالې ټولنې غواړي چې د اسلامي دولت د وسلواله په مقابل کې د کوباني ښار په دفاع کې باید مرسته وکړي. او وروستی خبر دا چې د تاجکستان د کورنیو چارو وزیر رمضان رحیم زاده د دې هېواد د یوې مخالفې ډلې غړي چې په دوشنبه ښار کې د حکومت ضد مظاهرو غږ کړی جنایتکارانو بلل. رحیم زاده نن د روسیې تاس اژانس سره خبرو کې ویل د ګروپ 44 په نامه تحریک غړي جنایتکاران دي، په بهر کې ژوند کوي او په تاجکستان کې په بېلابېلو جرمونو تورن دي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
دا ازادي راډیو خبری مجله په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري. ټاکل شوې ده چې یو شمېر کسان سبا په کابل کې اعدام شي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د اعدام د حکم د تطبیق تایید کوي. خو وايي
د وخت لحاظ باندې چې ډېر عجله کړې ده قرار صادر شو.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې تر دې وروسته به د پولیسو د معاشونو په ورکولو کې ستونزې نه رامنځته کیږي ځکه چې سیستم یې الکترونیکي کړی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په ورته وخت کې تور پوری کوي چې له هم د پاکستان له لوري پر افغانستان توغندي لګی شي. د سیاسي چارو یو شمېر څېړونکي په دې باور دي چې نوی حکومت باید مشخصه پالیسي خپل کړي څو دا ستونزې هواره شي.
داسې ونیسي چې کله ورور ورته وایي کله دښمن فقط یو مشخصه ستراتیژي د موقعیت کې اختیار کا.
تر نورو راپورونو مخکې د طالبانو د دوهم مشر د تبادلې د اوازو درد راپور راخلو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له ملا برادر سره د پاکستانی طالبانو د مرستیال مولوي فقیر محمد د تبادلې په اړه د پاکستانی رسنیو راپورونه رد کړل. د دغه وزارت یو ویاند نن ازادي راډیو ته وویل د افغانستان او پاکستان حکومتونو د دوغو طالب مشرانو د تبادلې په اړه هیڅ ډول معامله نه کړې. قسیم سولمل په دې اړه له کابل له نورو جزئیاتو سره.
د افغان او پاکستانی طالب مشرانو د تبادله راپور په داسې حال کې خبريږي چې له دې وړاندې د افغانستان او پاکستان له زندانونو د لوړپوړو طالب چارواکو خوشکېدو مثبت او منفي خبرګونونه راپارولې دي. پاکستانی رسنۍ په دې وروستیو کې د پاکستانی طالبانو له مرستیال مولوي فقیر محمد سره د افغاني طالبانو د یو مشر ملا عبدالغني برادر د تبادله راپور ورکړ او ویل سوي چې اشرف غني احمدزي د دې طالب چارواکو تبادله ته لیوالتیا ښودلې ده. خود افغانستان د بهرنی چارو وزارت د پاکستانی رسنیو د راپور یو وسیو تبلیغ بولی او هغه ردوي. د دغه وزارت د ویاند امرستیال سراج الحق سراج د سیشن بیپورز ازادي رډو تو ویل چی د افغانستان او پاکستان حکومتونو د پاکستانی طالبانو د امرستیال مشر مولوی فقیر محمد او ملا برادر د تبادله پاړه هیڅ ډول موافقه نه ده کړې.
مشتل د هغو طالبانو د خوشکېدو غوښتنه کړې چې د پاکستان په زندانونو کې بندي دي. دوی کولای شي په افغانستان کې د سولې له بهیر سره مرسته وکړي، خو د بهرنیو چارو وزارت د ملا فقیر محمد د تبادلې راپور نه ردوي او موږ د پاکستان سره د اسیرانو د تبادلې کومه معاهده یا توافقنامه هم نه لرو.
د پاکستانی طالبانو مرستیال مولوی فقیر محمد نږدې دوه کاله مخکې په ننګرهار کې د افغانستان د ملي امنیت لخوا ونیول سو. د افغانستان حکومت مخکې ویلو چې مولوی فقیر محمد به هیڅکله د پاکستان حکومت ته ونه سپاري. که څه هم پاکستان له دې وړاندې ویلو چې ملا برادر یې له بنده آزاد کړی، خو راپورونه وایي هغه لا هم په بند کې دی. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړی محمد امین وقاد د فقیر محمد او ملا برادر تبادله په افغانستان کې د سولې د بهیر لپاره یو مثبت ګام بولي. ښاغلی وقت د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ملا برادر کولی سي په افغانستان کې وسلوال طالبان سولې ته وهڅوي.
ملا برادر داسې یو څوک دی چې ډېر معلومات او اعتبار لري. د دې دوو کسانو تبادله کوم منفي کار نه دی بلکې ښه کار دی. دا به ښه وي چې دواړه هیوادونه افغانستان او پاکستان په راتلونکي کې د سولې په ارتباط اړیکې ولري او نظرونه تبادله کړي.
که څه هم د سولې عالي شورا د افغانستان او پاکستان له زندانونو د طالب چارواکو له خوشکېدو هرکلی کوي، خو دې کار یو لړ اندېښنې او تند غبرګونونه هم له ځانه سره درلودل. د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د مولوي فقیر محمد د خوشکېدو په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي:
مولوي فقیر محمد چې کلونه کلونه د پاکستاني طالبانو د تحریک مرستیال و او په مومن ایجنسی کې یې فعالیت کاوه، لاسونه یې د سلګونه بېګناه افغانانو په وینو سره دي. زه باور لرم چې د افغانستان دولت به دا کار ونه کړي. له بلې خوا که ملا برادر تبادله کېږي، دا ښه خبر ده. هغه زموږ یو افغان دی، خو پاکستانیانو هغه ته دومره جزا ورکړې چې نور نو د افغانستان خلکو ته د مرستې لپاره هیڅ توان نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني چارواکو په وار وار ویلي چې ملا فقیر محمد د پاکستاني ځواکونو په وړاندې په جګړو کې ښکېل دی. په افغانستان کې دننه بیا دا باور دی چې د افغاني طالبانو مرستیال مشر ملا عبدالغني برادر د طالبانو په منځ کې ډېر نفوذ لري او که خوشی سی نو کولی سی نور وسلوال طالبان هم سولې ته وهڅوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان سره د ملا برادر او د پاکستاني طالبانو د مرستیال مولوي فقیر محمد د تبادلې اوازې رد کړې. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي لا هم د پاکستان له لوري پر افغانستان توغندي لګیږي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې سبا به هغه 15 کسان اعدام شي چې په پخمان ولسوالۍ کې نږدې یوه نیمه میاشت مخکې د یوې کورنۍ پر غړیو جنسي تیری کړی و. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي نن په کابل کې خبریالانو ته دا موضوع تایید کړه، خو د اعدام د څرنګوالي جزئیات یې ورنه کړل. په دې اړه تفصیل له کابل د ناجي صاپی په راپور کې.
سره لدی چې د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنیسټي انټرنیشنل د بغمان پیښې د 15 مجرمینو د اعدام حکم د لغوه کېدو غوښتنه کړې، د کورنیو چارو وزارت وایي چې د چهارشنبه په ورځ به دغه مجرمین اعدام شي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي د سه شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته دا مسله تایید کړه، خو وی نه ویل چې دغه کسان به په کوم ځای او په څه ډول اعدامیږي. نوموړي همدارنګه وویل چې د دغو کسانو په اعدام کې به ځنډ رانه شي.
کوم کسان چې د پخمان په پیښه کې ښکېل و ټاکل سوی چې سبا ته اعدام سي، خو ډېر جزئیات په دې اړه نه لرو چې په کوم ساعت کې به اعدامېږي.
خو په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې د پخمان د وروستۍ پیښې عاملین به د سرخي پله په زندان کې اعدام شي. د اوو کسان وروسته له هغې ونیول شول چې د رواني سنبلې میاشتې په لومړیو کې د پخمان پر لاره له یو موټر څخه خلک راښکته او پر څلورو ښځو یې ډله ییز ایجنسي تیری وکړ. له دې پیښې وروسته د کابل استیناف محکمې د سپتمبر په 15 د اوو تنو محکومینو څخه 15 تنو ته یې د مرګ یعنې د اعدام سزا او دوو نورو هر یو ته د 20 کلونو بند سزا تایید کړه. د افغانستان سترې محکمې هم د سپتمبر په 24 د مجرمینو سزا تایید او پخواني جمهور رئیس حامد کرزی توشیح کړه. دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان له جمهور رئیس ښاغلي اشرف غنی احمد دینه غوښتي چې د پخمان د پیښې عاملانو ته د اعدام سزا چې د پخواني جمهور رئیس حامد کرزی لخوا توشي شوې لغوه کړي. خو یو شمیر عام وګړي بیا د افغان حکومت له دې اقدام څخه هرکلی کوي چې د چهارشنبه په ورځ به د پخمان پیښې 15 مجرمین اعدام شي. یو شمیر کابل خاریانو ازادي راډیو ته وویل چې په دې کار سره به د مجرمینو جنایتونه راکم شي.
مجرمین چې هر څوک هغه مجازاتي
پخواني رئیس جمهور هغه جزا ورکړې ده باید عملي شي.
چې زوردار خلک ستاسو د دې حمایت کوي. مال ډاکټر صاحب اشرف غنی څخه دا غوښتنه ده چې دا خلک ژر تر ژره اعدام شي.
له بلې خوا یو شمیر افغان څېړونکي وایي کچېرې دا 15 کسان په افغانستان کې اعدام شي، نو په دې هیواد کې به عدلي سیستم ښه شي او د ښځو په وړاندې به تاوتریخوالی هم کم شي. دوی وایي لکه څنګه چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی د لوړې د مراسمو په وینا کې د افغانستان په قضایي سیسټم کې د نیمګړتیاو او دغه راز په محاکمو کې د فساد او بې عدالتیو یادونه وکړه، باید د دغو ستونزو په لمنځه وړلو کې خپلې ژمنې پورا کړی.
بل لور ته د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د پغمان په پیښه کې د شکیلو کسانو اعدامېدل د بشري حقوقو د تامین په برخه کې ګټور بولي، خو په ورته وخت کې انتقاد لري. د دې کمیسیون لویان رفیع الله بیدار سره اسدالله الدین په کابل کې مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون خبرګون د دې 15 کسانو د اعدام په اړه څه دی؟
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د شروع د دغه قضیې نه اظهارات په دې اړه باندې رسمي اعلان او د اظهاراتو په ترڅ کې وړاندې کړي دي. زمونږ د شروع نه د دې قضیې په اړه باندې یو دوه نظر وو. یو دا چې په دې قضیه کې لکه په نورو قضایاو کې د یو عادلانه محکمې ټول ارکان او اجزا چې باید مراعات شي په دې قضیه کې هم باید مراعات شوی. دویم نظام د عدلی او په قرار صادرولو کې عدلی نظام زمونږ باید مستقل اوسي او د هر نوع نفوذاتو نه باید مبرا اوسي. کله نه چې مونږ په دې اړه باندې وینا کوله دا خبره هم په دې کوله وه چې مونږ د عدلی نظام د تقویت او د استحکام نور هم طرفدار یو چې دا قوام او استحکام پیدا کړي او نور هم تقویه شي. د مستقلانه قرار قضایی په صادرولو کې او د عادلانه محکمې ټول اجزا خاصتا په دغه دوه موردو کې چې دغه قضیه ډېره مغلقه قضیه وه د وخت په مراد کولو سره چې وکالت مدافع ټولو ته باید دغه نظام او دا خدمات باید موجود وای. دویم دا چې مدافع وکیلانو باید ښه موقع ولرلی متاثره چې دا موقع نه لرله.
بیدار صاحب تاسو وایئ چې د دغو کسانو د محکمې د پریکړو په تر سره کېدو کې له بیړې نه کار اخیستل شوی؟
بلې، دا چون ډېر مغلقه قضیه وه او په دې قضیه کې لازمه دا وه چې او په نورو قضایا کې هم د یو عادلانه محکمې ټول ارکان او اجزا باید مراعت شوی وای او هغه په نظر کې نیول شوی. په ځانګړې توګه باندې د وکالت مدافع نظام د ټولو دپاره په ټولو مراحلو کې میسر نه و او د وخت په لحاظ باندې په ډېره عجله کې دا قرار صادر شو.
بله، بیدار صاحب، د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل له ولسمشر اشرف غنی احمدزی نه غوښتي چې باید د دغو 15 کسانو د اعدام حکم لغوه کړي. څه وایي تاسو په دې برخه کې؟
دا خواهش یې زموږ نه نه کړ بلکې دولت نه کړی او دولت باید دې مسلې جواب وي.
کچېره دا حکم لغوه کیږي تاسو په دې اړه څه ملاحظه ونه لرئ؟
موږ فکر کوو چې د عدالت محکمې په ترڅ کې او د یو د فکر یو عدالتانه بررسي په نتیجه کې کومه جزا چې راوځي او قضا په استقلال باندې او مستقلانه توګه په یو مسله کې فیصله کوي هغه فیصله زموږ لپاره قبول وړ.
بله، بیدار صاحب، مننه. وروستۍ پوښتنه داسې مطرح کوم، په دغو 15 کسانو باندې د اعدام حکم عملي کول به څه غیزه ولري پراتلونکو کې د بشر د حقوقو د تامین په برخه کې؟
هر هغه جزا چې د قانون مطابق وي او په قانون کې پیشبینی شوی او راغلی شوی وي او د یو عادلانه او دقیق او شفاف بررسي او د شرعي قضایي شرعي په ترڅ کې خلکو ته ورکول کیږي هغه موجود د اصلاح ګرځي او د نظام د تقویت او د عدلي نظام د تقویت او د حکومتدارۍ تقویت لپاره مهمه بلل شي.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار.
ژوند آزادي
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
په هنه
زه یې مون په مرتب کې د باران لپاره باندې نشم په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. ازادي رادیو 2269 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای په امنیتي ارګانونو کې د مسلکي کسانو د ګمارنې لپاره جدي هلې ځلې پیل کړې. دا اقدام وروسته له هغه کې چې ولسمشر اشرف غنی یو فرمان صادر کړ او په هغه کې له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې باید له سیاسته ډډه وکړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پور راپور کړي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وای د ولسمشر اشرف غنی احمدزی د هغه فرمان عملی کېدو ته جدي هلې ځلې پیل کړې چې ویلي دي په امنیتي ارګانو کې به مسلکي کسان په دندو وګماري. د کورنۍ چارو وزارت وای صدیق صدیقی د سه شنبه په ورځ د کابل امنیه قومندان سره په یو غړ خبري ناشته کې خبري اعلان وته ویل چې د ولسمشر وروستی فرمان به په کارونو کې سمون راولي.
معظم مفتی فرمان استفاده
مونږ د دې فرمان څخه لکم شک پرته هر کلی کوو. د دې فرمان لمخې د پولیسو په چارو کې خواله راځي او له شک پرته مونږ همیشه د دې غوښتن کې وو چې د افغانستان امنیتی بنسټونه په خاص ډول بیا پولیس ملي بنسټونه وي چې په خلکو پورې اړه ولري او باید د هر ډول سیاسي مداخلو څخه پاک وي. د دې فرمان تطبیق به انشاءالله د کارونو د ښه کېدو سبب شي او د فرمان لمخې د کورنیو چارو وزارت ته یوه میاشت وخت ورکړل شوی تر څو د کابل په پولیسو کې بدلون رامنځته شي. ولسمشر اشرف غنی احمدی په یو فرمان کې د کورنیو چارو وزیر ته دنده سپارلې چې په امنیتي ارګانو او د کابل ښار په امنیتي حوزو کې مسلکي او وړکسان په دندو وګماري. ښاغلي احمدی د تېرې جمعې په ورځ د برېټانیا له صدر اعظم ډیوډ کامیرون سره په ګډه خبرې ناسته کې وویل غواړي امنیتي بنسټونه غیر سیاسي کړي. داسې اندېښنې شته چې تر ډېره په امنیتي ارګانو او حوزو کې پولیس مسلکي نه دي او د لوړ پوړیو کسانو په سپارښتنو مقرر سوي او په ښه توګه خپلې وظیفې مخته نشي وړای. خو د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي که څه هم تاییدوي چې ځینې کسان په واسطو په دندو ګمارل سوي خو بیا هم په صادقانه ډول یې خپلې وظیفې سرته رسولې. په همدې حال کې یو شمېر امنیتي څېړونکي وایي چې د نوي ولسمشر ټول فرمانونه په ځانګړې توګه د امنیتي ارګانونو د اصلاح په برخه کې صادر شوی فرمان باید په ښه توګه عملي سي. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د امنیتي مسایلو کارپوه فقیر محمد فقیر وایي چې د کورنیو چارو وزیر باید د ولسمشر وروستی فرمان بې له ځنډه تطبیق کړي.
فرمان کې ویل کیږي هماغه په هماغه لحظه کې دقیق مراد شي او قاطع برخورد ورسره وشي که قانون تطبیق شي ټول مشکلې موږ انشاءالله حلیږي.
له بلې خوا د کابل ښار امنیتي مسؤولین وایي چې د ملي وحدت حکومت پر راتګ او له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند په لاسلیک سره د کابل ښار په امنیتي وضعیت کې ښه والی راغلی.
افغان پولیس د مسلکي کسانو د ګمارلو ژمنه کوي. بل لورته د کورنیو چارو وزارت وایي د پولیسو تنخواګانې د یونیو سیستم له مخې وروستله دي ورکول کیږي. په دې اړه تفصیل د رضوان مراد پور راپور کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پولیسو د تنخواګانو د خوندیتوب او لادرکه کېدو د مخنیوي لپاره نوی سیستم جوړ کړی دی. د کورنیو چارو وزارت دا خبره په داسې وخت کې کوي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د څار د ادارې مشر جان سوپکو د نړیوالې ټولنې د هغو مرستو د ویش په څرنګوالي چې له مخې پولیسو ته تنخواګانې ورکول کیږي انتقاد کړی دی. جان سوپکو د غراز د نظم او قانون یا لطفا د وجی صندوق د نه څارلو په اړه هم اندېښنه ښودلې ده. ښاغلي سوپ کو د 3 سپتمبر میاشت په 12 نیټه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیایي چارو د ادارې مشر هیلن کلارک ته په یو لیک کې ویلي چې د هغه تور په اړه څېړنه کوي چې له مخې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پولیسو د حقونو په نامه شاوخوا 200 میلیونه ډالره هیفومل کړی دی. د کورنیو چارو د وزارت وان صدیق صدیقی بیا د سې شنبه پورس د دې اندېښنو او انتقادونو په اړه خبري اعلان وکړ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د مالی وزارت هغه مالی سیستم چې شتون لري پر هغه اساس باندې مونږ تقوتیانی سنجش او څنګه مشور کول دا ټول ځی وزارت مالیه ته باید د سیستم پر اساس باندې د هر څوک تقوتی وزکی او بیا د حکومت په حساب کې جمعیږي.
په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د مرستو د څار د ادارې مشر دغه راز د افغان حکومت لخوا یو شمېر کسانو ته د لوړو تنخواګانو او هغو کارکوونکو ته چې اصلا دنده نه ترسره کوي د ماشونو د ورکولو په اړه هم اندېښنه ښودلې ده. د افغان پولیسو د تنخواګانو او تقاعد لپاره د نظم او قانون وجی صندوق په 2002 کال کې جوړ شو. نړیوالو مرستندویانو تر اوسه پورې د صندوق ته 3.1 میلیارډ ډالر ورکړی دی چې له دې جملې څخه 1.2 میلیارډ ډالر یوازې متحده ایالات ورکړی دی. جان سوپ کو د غراس په دې پروګرام کې ځینې نورې بې نظمۍ هم افشا کړې دي چې د پولیسو د تقاعد د 1.4 میلیونه ډالرو د حساب نه ورکول هم پکې شامل دي. نوموړي په 13 مې میاشت کې د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې مشر ته شکایت وکړ چې د نظم او قانون د صندوق په مصارفو څارنه نه کیږي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د سهار لوو د ماشام تر اوو بجو پورې ازادي راډیو خبري شي او په منځني صفه 12:00 تر اوو وروسته د ماشام د سهار تر اوو بیا آشنا راډیو اوریدلی شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هغه راپور ردوي چې وایي پاکستان د افغانستان پر خاوره راکټي بریدونه بند کړي دي. ځینو رسنیو څه موده مخکې راپور ورکړی و چې د کابل او واشنګټن ترمنځ د امنیتي سند له لاسلیک کېدو وروسته پاکستان د افغانستان پر خاوره د توغندیو ویشتل درولی دي. قسیم سلیمان له کابل راپور لري.
د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي سند له لاسلیک کېدو پوره یوه اونۍ تېره سوه، خو لا هم پاکستان د افغانستان پر خاوره راکټي بریدونه نه دي درولي. د افغانستان د کورونی چار وزارت ویان د سه شنبه پر ورځ په یو خبري غونډه کې د ځینو رسنیو هغه راپورونه رد کړه چې ګڼي د دغه سند له لاسلیک کېدو سره سم پاکستان د افغانستان پر خاوره راکټي بریدونه درولې دي. صدیق صدیقي وویل نه یوازې دا چې پاکستان راکټي بریدونه نه دي درولې، بلکې له تېرې اونۍ راهیسې څه باندې یو نیم سل راکټونه د افغانستان پر ختیځو سیمو راټوغولې دي.
شما د یو اخر شاهد بعضی از گزارشا بودین که
تاسو په دې وروستیو کې د ځینو راپورونو شاهد وای چې ګنې راکټي بریدونه درېدلې دي. په ځانګړي توګه دا موضوع لامنیتی تړون سره تړلې بلل کېده، خو کوم راپورونه چې موږ لرو د تلې د میاشتې له اتمې یعنی د سه شنبې ورځې راهیسې د پاکستانی پوځیانو له لوري د افغانستان پر خاوره 1450 راکټي بریدونه شوي دي.
له تیرو شاوخوا څلورو کلونو راهیسې د جورن د کرښې له خوا د افغانستان پر ختیځو سیمو په ځانګړي توګه د کونړ پر سر هدیو لسوالیو راکټي بریدونه کیږي. د چارواکو د معلوماتو لمخې په دغه بریدونو کې د غنو مالی زیانونو ترڅنګ شاوخوا سل ملکی وګړي وژل سوي او یا هم ژوبل سوي دي. د افغانستان د بارنۍ چارو سرپرست په دې وروستي کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته هم په دې اړه شکایت وکړ، خو دې شکایت هم د پام وړ نتیجه نه درلوده. په ورته وخت کې یو شمیر کارپوهان وایي تر هغو چې د افغانستان حکومت د پاکستان په وړاندې یو مشخص او جدي پالیسي تعقیب نه کړي، دغه بریدونه به دوام وکړي. د سیاسي او پوځي چارو کارپو جنرال عتیق الله مرخیل د افغانستان نوي حکومت ته خوشبينه دی او وایي چې دغه حکومت باید د پاکستان په وړاندې خپل پالیسي په جدي توګه عملي کړي.
جناب نوې جمهور رئیس مونږه هغه یو مشخصه پالیسي د پاکستان په مقابل کې اختیار دا شوونه سي چې کله ورور ته وي کله دښمن، فقط یو مشخصه ستراتیژي د موقعیت کې اختیار کا. هغه ستراتیژي چې همیش د پاکستانانو د پر دا وظیفې چې افغانستان د خپل خاورې نه دفاع کولای.
پاکستان ظاهرا وایي چې دوی دا بریدونه په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو پر پټنځای نو کوي، خو افغان حکومت ردوي چې پاکستانی طالبان د افغانستان په خاوره کې پټنځای نه ولري. د چارو کتونکو او عام خلکو د پاکستان د پوز د دا ډول بریدونو په وړاندې تل د افغانستان د حکومت پر اقداماتو انتقادونه کړي دي، خو دوی تمه لري چې نوی حکومت به د پاکستان په وړاندې خپل سیاست بدل کړي او په وړاندې به جدي چلند غوره کړي.
آزادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډلې نن د سوریې په سرحدي ښارګوټي کوباني کې جګړه لارو او سړکونو تر سوالې ده. د وسلواله ډلې پروند د ترکیه پرپوله د دې پراته ښار ستراتیژیک سیمه ونیولې او د ښار د سقوط ویرې زیاته کړه. په دې اړه نور جزئیات ته فرشتي جلال زئی پورا پورک.
د سوریه له سرحدي شرګوټي کوباني څخه وروستي رپورټونه وایي چې د کوردی جنگیالو او د اسلامي دولت په نوم د وسلواله ډلې ترمنځ جګړه د کوباني شهر لارو سرکونو ته رسیدلې ده. د اسلامي دولت په نوم د وسلواله ډلې د کوردانو د دې شرګوټي لویدیزي او جنوبي برخې نیولې او شهر یې له درې خواوو محاصره کړی دی. د کوباني شهر شمالي خوا له ترکیه سره تړلې ده. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون ویل چې ترکیه د دې تړون له متحدینو پاتې سوی او دوی یې د هر خطر پر وړاندې دفاع کوي. ترکیه د ناتو له عمده متحدینو ده او د دې هیواد د خاورې د بشپړتیا ساتل او د دې هیواد د سرحدونو ساتل خپل اساسي مسؤلیت ګڼو. له همدې امله موږ د ترکیه د هوایی دفاعي سیستم د پیاوړي کولو لپاره د پاتریوت مزایلو دفاعي سیستم هلته فعال کړ. په سوریه کې روان بحران ته په کتلو ترکیه باید په دې پوه سي چې ناتو به د هر خطر یا حمله په وړاندې ورسره ولاړوي. د کوباني شهر د پولي پورې غاړې ته د ترکیه په خاوره کې خبري اعلان وایي چې د ترکیه امنیتي ځواکونو لارې بندي کړې او کوردان نه پرېږدي چې له کوباني څخه وروتښتي. عیني شاهدانو ویلي چې تیر شپه څو ساعته د کوباني پر فضا د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د جنگي جټ الوتکو د پروازونو غږ وو او د شهر پر جنوبي او ختیځو سیمو یې بمباري کړې دي. ویل شوی چې په کوباني کې د رواني جګړې په ترڅ کې سلها او ملکی کسان له خپل کورونو تښتیدل دي. وسلوالو کسانو پروند د کوباني شهر په څنډو کې په دوو سیمو کې خپل تور بیرغونه پورته کړي، خو ویل کېږي چې د شهر په مرکز کې لا هم د کوردانو د مقاومت بیرغ رپیږي. اسوسییټډ پرس اژانس وایي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالو د کوباني ښار په جنوبي څنډو کې زیاتې ودانۍ او په لویدیځ کې یو روغتون چې تر کار لاندې ونیولې دي. دا خبري اژانس د سوریې د بشري حقونو د څارنې د ډلې او د نورو فعالانو په حواله وایي چې د سوریې په بل ختیځ ښار دایر الزور کې هم د ائتلافي قواوو بمباري اوریدل شوې دي. د امریکا او پنځو عربي هیوادو ائتلاف د سپتمبر په درویشتمه په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو پر ضد هوایي عملیات پیل کړل. امریکا د دې ډلې پر پلویانو په عراق کې هم د اگست په میاشت کې هوایي حملې پیل کړې دي.
خبری مجله اوري
دا ساتي رادیو دا خبری مجله هم دلته سر تر رسیدي. خو بل خبری مجله تاسو ته لرو چې زرغونه منګل وړاندې کوي او استودیو ته لډیرو پانو سر راغلي ده. مهرباني.
تشکر از شما شنونده های گرامی. سلام و شام.